در نیم ساعت با اسمت ساروان در مجمع خبری باشید.
زیادت مننه قدر من آردون که به همزمان سلامونه و منه یعطا با جیش به دیخ پراوانه که د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او راپور په اړه جزئیات ترکو چې وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشری ضد جنایتونه کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته درکوو. د دې ست خبرونه قسیم سولمل ابروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د کندوز پیښې ته ګمارل سوی د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړ. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کوي او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان په دغه هیواد کې ووژل سول. د هم بشپړ خبرونه. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح چې د دې کمیسیون غړی دی ازادي راډیو ته وویل د خپل کار په لومړۍ ورځې د ملي اردو مورچلونه د امنیې قمانداني پوستې او د کندوز ښار لارې کوڅې وکتلې او ځینې حقایق یې موندلې دي. د ده په خبره اوس مهال نسي کولی د دغه معلوماتو په اړه په څرګنده خبرې وکړي ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. دا یو موږ غواړو هغه خبره چې کوو وروستۍ نه بدلیدونکی تصویر او وروستۍ قضاوت وي چې په کندوز کې څه پیښ شوي دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو د غرض بېلابېلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امرالله صالح ویل دولت له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتایج د لړم یا عقرب میاشتې تر اتمې مخکې خپروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله دغه کمیسیون په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي د دولت وسلوالو مخالفانو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. د غرض له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانان یې برمته کړي دي. د دغه کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان دولت باید په دې برخه کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې دغه سرغړونې کړې دي. د یو افغان دولت د ملکیانو د خوندیتوب په وړاندې اساسي مسولیت لري. د دولت وسلوال مخالفانو سره دې هم چې کله یې نیسي حساب کتاب وکړي. معافیت دې نه وي، هغوی باید ځواب ورکوونکي وي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کندوز د جریانات په اړه افغان حکومت ته نه سپارښتنې هم کړې دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون راپور وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ افغان دولت او بهرنۍ پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. ښاغلی انتونوف چې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې یو دفاعي کنفرانس ته خبرې کولې وویل لا هم څرګنده نه ده چې افغان دولت په یوازې سر د دې جدي خطر پر وړاندې مقابله کولی سي او که نه. د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید افغانستان له خاورې د مرکزي آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شینجن سیمې خواته چې د اویغور یا شان خودمختاره سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار واخلي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي لا هم دا پوښتنه بې ځوابه پاتې ده چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې حضور د منځنۍ آسیا او د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره په کتنه کې وکړې. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په یوازې سر د تروریستانو په وړاندې مبارزه کوي خو د بریا لپاره پکار ده چې نړیوال همکاران یې تمویل او تجهیز کړي. په دې کتنه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روانو پوځي عملیاتو هم خبرې شوې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ یا 50 اووره نړیواله مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې پرون په خپله تېره مسابقه کې شوی تیروتنی و چرلی
افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره تیار ده. پرون د انضمام الحق سره یو ځای نوموړې لوبډلې په تېره لوبه کې چې کومه تېروتنې د ځینو لوبغاړو نه شوې وې هغه باندې ټول کار کوو. زموږ لوبغاړي تیار دي او کولی شي چې نن د زیمبابوې پر وړاندې په لوبه کې له ځانه ډېر ښه وړتیا وښيي.
افغانستان ونه کړی سو د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې خپل لومړنۍ مسابقه وګټي. افغانستان او زیمبابوې به 3.5 وره او 2.5 وره مسابقې هم وکړي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درکه سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکور رسوه. د اوکراین چارواکي وایي پېښه د اودیسا د جنوب لویدیځ په 40 کیلومتري کې سوې ده. د اودیسا مرستیال والي ولادیمیر ژماک ویل دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکور سوې ده. د ویل په کښتۍ کې 16 کسان سپاره وو او په کافي اندازه ژور اندازه اشغورون کې واسکټونه پکښې نه و. دوی ویل چې د کښتۍ درویشت مسافر اشغورل سوي او د 12 نورو مړي له اوبو ایستل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بندي خبریال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی، خو جواد ظریف پرون ویل چې دی هڅه کوي د بشرپالنې له مخې دغه قضیه حل کړي. په تهران کې یوه امنیتي کنفرانس ته د وینا پر مهال جواد ظریف وویل د دې تورن کسان مسله قضایي پروسه ده، خو موږ هڅه کوو چې حل یې کړو. رضایان څه باندې یو کال کېږي چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. دی په وروستۍ کې د تهران د یوې محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د ایران چارواکو د اعدام د دې حکم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. 19 کلن جیسن رضایان چې ایرانی الاصل امریکایی دی وایي له سره هم د دې حکم جزئیات نه دي شریک سوي. او د دې محل روسي خبر ده چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونۍ مظاهرې پر مهال یوه مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچني پارک کې وسوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهرهچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر په 10 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختدریځې وسلوال په نښه کېږي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې، خو واشنګټن رد کړې ده. دوی وایي موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکارۍ یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیار نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پراخو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهانده دي.
مچر مرمۍ دي فهمیان کې موږ ولاړ یو، دی یخوان ولي، دی یخوان ولي فهمیان کې ملکي کسان مري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان فزیک په هلې ځلې ولمانځلې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وستوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته ویل په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکي تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه په یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نه مادو کې سپارښتنې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بېخي زیات کسان بې ځایه سوي، لای سیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر ښکیل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوي ستانستې وي. کندز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپله خبره کې د تروریست او ظالم له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی اعلان کړ. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به لومسی چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل د دې زمينه برابروي چې مش په سوچ زمر سروکار لکه ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا مشتمل میږي چې لکم ډول ډلو سره خبري وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یو خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هوا چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکاري ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه ښاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوس کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د موخف منلې دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه. خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله مهمه موضوع بلله. ویل چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه موضوع تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 16 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو ته لارډ شاول ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 16 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د دې هیواد پلازمېنه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نور مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت تا محل څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مري خرګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلې دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه، نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک نه څرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړې په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې لټېرې یوې ونې راهیسي د دې لارې بندېدو ورته ډېرې ستونزې زیږولې دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو لټېرو څو ورځو راهیسي تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. د کورنیو چارو وزارت پر دې لاره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته یې ځواکونه استولي دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی او پرې راپور لري.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېل عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي.
وجه تجه و مشت دای سره پیدا نسو چې مجر لا را برابر کی مشتیر کی چرا رئیسو زموږ څخه خدمت به سو افغاني وګرځولې زموږ ستونزې هیڅوک نه اوري.
دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تګ یې قانوني دی، خو له لیدو سره یې داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږ ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یو وار خو استادان دا ناکې راسره کوي، زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 1500 افغانۍ دلته کېره کوي ورښځې او کوچنیان دا ګرده راسره دي. لار خو تا ته معلومېږي، درې نفره پرون مړه سوه او درې څلور هم زخمیان سوه. موټر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو، د یخوان ولي په میان کې ملکي کسان مري.
شپږ ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې یو، اکم پیسې چې را سره وي هغه هم راسره خلاص. موږ وچه ډوډۍ راخو، یوه ډوډۍ ماشومان ته ورکو، د یو ګلاس اوبو سره دا موږ مشکل ده.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سیدآباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وایي خیر خیرت هغه چې موږ پر واسطو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې په هر موټر کې 50 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، د خیرت اطمینان دی. لارې لاده
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته یې صدمه رسولي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی دی. د کابل او کندهار پر لویه لاره طالبان موټران سوځوي او له خلکو څخه په زوره پیسې اخلي. محمد ندیم قاسمی هم له زابل څخه لیکلی دی چې په لاره خلک ډېر کړاوونه ویني او هیله لري چې حکومت ورته توجه وکړي. په لوی لارو د تګ راتګ په مهال تاسې اوریدونکي کومې ستونزې وینئ؟ که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د همدې خپرونې په دوام کې له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خپرونه کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 40% درمل له قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. دا وزارت په خپلو ادارو کې د فساد شتون مني، خو له افشا کولو یې ډډه کوي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد ستونزه مني. دوی وایي فساد چې له یوه کال راهیسې د وزارت چارې ستونزمنې کړې، ځینې دولتي چارواکي پکې لاس لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې ځینو مسؤلینو د بډو په اخیستو سره بې کیفیته درمل د کیفیت لرونکو درملو په ځای ثبت کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 40% درمل له پاکستان څخه په قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبې په ورځ د خپل یو کلن کاري پلان د تشریح کولو پر مهال وویل هڅې تیزی کړي چې د روغتیا په سکتور کې د هر ډول فساد مخه ونیسي. د کورنیو چارو له وزارت هم وغوښتل چې د غیر قانوني درملو د واردولو په مخنیوي کې دی ورسره مرسته وکړي.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را روی دست گرفته. در حدود
افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو لړ جدی اقدامات پیل کړي. په هیواد کې مو د درملو څخه باندې زر واردونکي کمپنۍ وڅړلې. په دوی کې 800 د فعالیت جوازونه لرل خو فعالیت نه درلود. له دوی نه ځینو ادارو رشوتونه اخیستل، خو موږ دا شرکتونه لغوه کړل. دوی لپاره مو جدي لوایح جوړ کړي دي.
د عامه روغتیا وزیر وویل سربیره پر دې هڅو د هیواد په څو ولایتونو کې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره یو لړ عملي اقدامات پیل کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي اداري فساد په بشپړه توګه له دې ورګان څخه ورک شوی نه دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې داسې ډاکټران هم شته چې ناروغان مجبوروي چې د ډاکټر له خوښې سره سم له نښه شوي درملتون څخه درمل واخلي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رحمت الله تنها په نوم د هغه ځوان هلې ځلې وستایلې چې د جرمني د فزیکوالو د اتحادیې په کلنۍ کانفرنس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دغه افغان ځوان وایي د په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د افغانستان خاورې، اوبو او تیژو په برخه کې تر ډېرې څېړنې کړي دي. ښاغلی تنها وایي کله چې یې سږ کال په دې کانفرنس کې برخه اخیسته نو د دا فکر کو چې کیدای شي دریم ځای خپل کړي، خو بخت ورسره یاري وکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د پوهنیار رحمت الله تنها په نوم د غزوان چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر څنګ د یو شمیر نورو بنسټونو لخوا هم وستایل شو، په دې وروستیو کې په جرمني کې د څلور څلوي هیوادونو ترمنځ د فزیکوالو د اتحادیې د کلنی کانفرنس په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه کانفرنس کې چې د پوهنیار رحمت الله تنها په ویاړ جوړ شوی وو، وویل چې افغان ځوانانو په بېلابېلو برخو کې هیواد ته بریاوې راوړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی:
فضل خدای دې په اروپا کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ټولو غذایونو کې چې د استعدادونو د غوړېدلو زمینه مساعده ده. زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، یوازې په والیبال، په فوټبال کې نه، په کشتي کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې، په بایولوژي کې، په هر برخه کې زموږ افغانانو د خلکو څخه میدانونه وړي دي. رحمت الله تنها ته یوازې په کټ مبارکي وایم.
له دې وړاندې هم یو شمیر افغان ځوانانو په هیواد کې دننه او بهر په بېلابېلو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په همدې حال کې پوهنیار رحمت الله تنها هم وایي چې تیر کال هم د جرمني د فزیکوالو په دغه کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو کسانو برخه اخیستې وه چې په هغه وخت کې له ایران نه یوې مېرمنې دوهم ځای خپل کړ. تنها وایي له هغې وروسته ورته داسې احساس پیدا شو چې باید موږ افغانان هم هڅه وکړو تر څو ځان تر یوه حده ورسوو.
ماته دا د المانانو سره ډېر د رقابت خود نه چې خوند نه راکول، مګر ځان سره ویل چې د المانی سره به رقابت لږ سخت دی، ځکه هغه له کوزکستانه په سیستماتیک ډول پانځه داسې شروع کړی. خو یو ایرانی سره خو حداقل باید موږ رقابت وکړو. هماغه ورځ به د هغه نه په دې خوا مې څېړنې چې مې وکړلې، ما وویل چې سخت کال په دې کې شرکت کوو او حداقل باید درایم مقام کوو ګټم. زه درایم په تمام او د
دغه افغان ځوان وایي د په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د افغانستان د خاورې، اوبو، تیګو او په یو شمیر نورو برخو کې تر ډېره څېړنې کړې دي. یو شمیر کارپوهان وایي افغانان په بېلابېلو برخو کې ښه وړتیا لري. که دولت ورته زمینه برابره کړي نو کولی شي چې د هیواد دننه او بهر لاسته راوړنې ولري. دوی وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې د هیواد د یو شمیر پرمختګونو تر څنګ د زده کړې کچه هم یو له هغو نه ده چې سترګې پټول پرې نه دي پکار. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په یوه راپور کې ویل شوي چې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو ځینې کسان د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بېپولو ډاکټرانو پر روغتون تر حملې مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او دوی په دې پوهېدل چې دا ځای روغتون دی، خو دوی باور درلود څرنګه چې دا روغتون د پاکستاني فعالانو له لورې کارول کېده او هغوی پکې د طالبانو فعالیتونه تنظیمول. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو تحلیل کوونکي چې په کندز کې پر یوه روغتون د حملې مسله څېړي وایي دغه روغتون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستاني وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښوول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستاني فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیایي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روغتون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وه که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړیو کې ویلي وه دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوې چې هلته په جنګ کې ښکېل وه او پر روغتون حمله یې یوه تېروتنه بللې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنې وسلې هم پکې ځای پر ځای سوې وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی دا نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل شوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به یې کار کاوه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل شوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بې پولې ډاکټرانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه و. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکونکي د نوم نشول په شرط کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کمپل وویل دا حمله یو تیروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پېښ شوي او چا د بمباري امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې پر یو روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پېښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندوز پر یو روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللې دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړې دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 اووره نړیواله مسابقه کوي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درک سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکور وسوه. د ایران د بهرنی چار وزیر وای د واشنگتن پوسټ رسپانی بندي خبريال جیسن لسایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سولې کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان از لحاظ امنیت شارها بعضن با مشکلات روبروست. برخی تهدیدها از ناحیه انفجار ماین، اختطاف و موجودیت افراد مسلح مطرح می شود. با باور شما سفر در شارها و سرکهای افغانستان تا چه حد آسان و چقدر مشکل است؟ در برخی راه ها البته نگرانی وجود داره و مسافرین را از سفرشان باز می دارد، چنانچه در یک هفته گذشته شهرهای کابل قندهار شاهد برخی از تهدیدها بوده و مسافران میگن که مجبور میشن دوباره به کابل بازگردند. برای شما سفرها چگونه است در مناطق مختلف افغانستان؟ آیا نگران خطرها هستین؟ در برنامه حاضر روی این موضوع بحث میکنیم و از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستید.
او نعیمی صاحب زبای و بلالار هم مر باشیم که چوک انترنت لری او سکایپ لری نو دو سکایپ لری هم کولی شی لمر سر تماسونی سی رادیو تکای آزادی زمش دو سکایپ پتا ده که چوک انترنت او سکایپ لری نو آواز به در ش آوریدل کیشی. نو موضوع خو تاسو ورته ویل چه دلارو دا امنیت پر ارتباط دی آوریدون که نظر سرگن که چمره په ډاډ سفر کوي له یو ځای بل ځای ته. په نورو هیوادونو کې اکثره خلک چې سفر کوي نو دې ته ګوري چې هوا څنګه ده، که هوا خراب وي، ډېر یخ وي، کنګل وي، یخ وهلی سړک، نو دوی یو څه تشویش لري ځکه چې ترافیکي پیښې کیږي. لیکن د موږ په وطن کې په دې سربیره لوی استون زداره چې پلارو ماینو نه بمونه نو ډیر خلک ممکن لدی درک هم اندیشنی ولري او لبل خو کله ناکل لکه څنګه چې د کابل کندهار لار په دروستیو کې باندې ځینې سړکونه ځینې پلونه او پلچکونه په ماینونو په بمونه الوزول شوی نو دا هم د خلکو د لارې سفر له کړهو سره مخامخ ولې شي اوریدونکو کولی شي سر لدی شي به مشته ټلیفون وکي او یا هم د ټلیفون یا هم د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري له مشتره تماس ونیسي.
بله شنونده ها را داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
انور صدیقی د پکتیا ولا جریو زده ول سره تاسو
مهربانی کوئ صاحب.
سلام صاحب تاسو ټول تاسو سلام علیکم السلام علیکم.
سلامت اوسئ مهربانی کوئ.
روان صاحب تاسو موضوع په ارتباط به دومره وایم چې که د نورو ملکونو وګړي سفر کوي هغه ملکونه هلته امنیت دی او دومره رواني ستونزې نه وي موجودې، خو خصوصا په افغانستان کې داسې بهتره معلومه ده چې دلته ډېرې ستونزې دي. د ټولو ستونزو سره سره خلک چې سفر کوي هغو ته هغه ډېر په شا کې وي او ډېر په ترس کې وي، په ویرې کې وي. لکه نن سبا د کندور لاره چې ستونزې پیدا شوې ده، رسنیو نه وروسته چې ساتو ساتو لارې باندې وي. همدارنګه موږ په پکتیا ولایت کې سفرونه کوو ولسوالیو ته، نو ساتو ساتو لارې باندې وي. هلته ولسوال چې دي وسلوال طالبان خوځېږي، موږ خپله ورسره مخامخ شوي یو درې ساعته څلور ساعته په بېغامه ځل هغه مسافر کته کوي، پلټنه کوي، تحقیق کوي او بېرته خلق چې کوم خلق دې په زړه کې هغه کوزوي نور ته اجازه وي چې خو هغه ډېر په کړاو کې پروته وي. نو منظور مې دا دی چې هم د جنګ د ویرې نه خلق په تشویش کې وي، هم د مین د بم د ویرې نه په تشویش کې وي، هم د غلو نه په تشویش کې وي، لوټورۍ نه، هم نور امنیتي ستونزې دي. نو د افغانستان خلک چې ټول رواني تکلیف لري، روحي ستونزې نارامه دي، بس هغه لوی خدای ته به دا سوال کوو الله پر ریګار دې نو ما ملخي غيبي نور رحم وکي. هر څوک د خپل ملک د افغانستان وګړي او په دور نه دي، هر څوک وایي چې په پټه شار جوړ کی. نو بس سوال بلا
سلامات صاحب مننه
الله پر ریګار درخلو.
تشکر سلامات باشین صاحب. بریم بشنوندای بعدی ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم سلام، څنګه صاحب خیریم؟
سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
ما زه اوږم کې نه کندارونه ته معرب الفاني چې مړي کني وړل زه دا غږ باندې لار ته نه دا غږ چې یو کلاس چې ډیر څه دی دا غږ نو ته پر سیم پر دال باندې دا غږ ور په تکلیف چې سره ډیر ډیر کلاس څه به یې.
بله دا و چې کله تاسو له یو ځای بل ځای ته سفر کوي په موټر کې، نو څنګه په لار تشویش تر سره وی چې په ماین به موټر برابر شي؟
وونه خدای غته شويش را سره را چورور لار د سمې تین لار نه اخلاص نه خپل ما داګه کی مشکل کی سره چم ما ان پټ یا بل یا بل ور مشکل زیات نه سره
سید ډیر مننه چې ټلیفون
مو تشکر سلامات باشین. برخی شنونده های ما پیام های هم گذاشتن، سارون سپکونا را هم به خانش بگیریم. خادم نورزای از ولایت فرا نوشته کرده که سفر کردن در این وقت و زمان برش خیلی مشکل شده. شعیب از کابل هم در پیام خود گفته که از سفر با بسیاری مناطق افغانستان ترس داره، از انفجار، انتحار و همچنان اختطاف هایی که صورت میگیرن.
او محمد قاسم زوک له هلمند لیکلی دی و د کابل او کندهار پر لوی لاری امنیتی ځواکونه باید پوستی جوړ کړي څو طالبان په مسافرو باندې حمله ونه کړی شي. د ټلیفون لاری اوریدونکو له رومې ربانی کوي.
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
روان صاحب تاسو سره هم کار ته سلام نو نه
تاسو سره ولایت بازار څنګه خبرې کوم؟ سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
روان صاحب مشکلات ډېر شوي دي په افغانستان کښې، دا اوس فعلاً علفه لاره چې مثلا پیدا شوه دا بند ده، جنګ پکې روان دی. همدارنګه دا نور لارې مثلا شوي د کرمخېلو، غنیخېلو، اساخېلو، نارځیو، لکه وړاندې په دراو پورې دا لارې غونډې بندې دي. روان د خلکو کورونه فرار شوي دي، فقط دغه عمومي سړک چې د کاسا د سړک دغه خلاص دی د خلکو په مخ باندې. خلق دیر سر بند خانو دی علاج پا افغانستان که سر خراب دی جیو سر موشی
امین
هم رامیت رویشی هم وقت وطن آباد
خدا ہوئی چه تاسی کل چه چرت سفر کوئی خپل تجربه یاد کئی کلمو تشویش لرلی دی او آیا کل لکمی بدی حادثی سر خو مخامخ شوی نیست
روان سر سنان دقا دول سوا دیر مثلا یو سرک دیر جنون زین رازو مثلا لقت رازو در مزار بکران سوالی در رازو در سرک مانی بند لا بند در مغسی سوخ سرک در وزوی اقا لا بانی رازو مشکلات دیر جیر خلد کرونا ویدی کرونا تو بران سلن زندگی خراب است در لسل لا رازو سرک در دول بند در 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 کل بندو در خون بندی دی
بله سب دیر منان چه تلفون مو کو سلامت و سی بل آوردون که لرو
بفرمان سب رادیو آزادیست
السلام علیکم سیاست ته سلام کوم او چاروان چرته سلام کوم
سلام سر کور دی ودان
شاهزاده نا بنا اند کونار ولایت نتا سفاری کیم
مهربانی سر
چاروان سی دمانه غسل دا خو دی بوزدل انسان کار دی چې څوک پلار کې مېم بی زه په خپل د مېن قرباني ما چاروان سی زما خپل یو په حق دي شو د دواړه سترګې مې وته لیدي زه دا چانه غختنه کوم چې دا غمن په دغه لار کې دی اول خدای الله رب العزت په همدغه باندې به تخلاص شي چې دا ور باندې ټوټه ټوټه شي ولې چې د بل د شر د فار راوځي او بل ته خفګان او ویره او جړه د خلکو په کورونه کې پیدا کړي الله رب العزت دې هم د دې په کورونه کې دغه جړاګانې پیدا کړي خو وختنه مې دا د مخالفین نه مې وختنه دا ده آیا کو تاسو رښتیا چیرته د دولت سره په جنگ یاست خو هغه د دولت د پوسټو سره جنگ وکړي نو د عمل لارو ستاسو کار دی چې تاسو په عمل لار کې بمونه ږدي او د سوالی فراغی که مریضان ای دسی دا مریضان تا که چه اغا پریشن تا عجد لری چی دی یو سات وحب لری اغا تاسو پا ورز و پا شکو مندل تا ای سارا وی نو داخل کرده دی که واقع انتا سا غوانان اسی نو غوانان تا ضرر و نرسه وی او پا کار داده چی جنگ نور بستی دا پینج دشکاله وشو شپک دشکاله وشو چی پا افغانستان که هم دا جنگو ندی و روجه نیدی چه ضرورت چه مقصد خپل ځانونه کم کړه خاطر کوم ریم افغانان مري کو دي خاطر ریم افغانان وي زما غوښتنه دا ده اول د الله رب العزت دا غوښتنه کوم چې الله زموږ د هیواد نه د جنگ به سره نور ټوله کی په هر ګونه چې تاسو موږ نیول نور موږ ته معافي وکي السلام علیکم
سلامت اوسئ
سلامت باشین خالد سمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نشته کرده که از زمان به وجود آمدن حکومت وحدت ملی در داخل شهر با خاطر آرام رفت آمد کردن همیشه چی برسه به اینکه به راههای صعب العبور بریم گفتن چون باور مردم بالای حکومت به حداقل رسیده با برفتن به سایر شهرها از انفجار انتحار و سایر رویدادهای امنیتی مردم در ترس و لرزه هستند. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نشته کرده گفته که در افغانستان هر کس که سفر میکنه باید وصیت خود را بنویسه.
د تلفن لاری اوریدون که لرو نور پیغامونه به لیش روسته ولولو
بفرمایید سب
د سکایپ لاری مهربانی کوی سب
سلامونه خالد حکیمی ام له مزار شریف نه میاری کنی ولدا
مهربانی کوی سب حکیمی سب
زه اصلا آزاد خبریال یم او غواړم د دې موضوع په اړه مې اوسه معلومات تاسو اوریدونکو ته ورکم سروان سب په دې تیرو وروستیو څو کلونو کې اصلا په پخوا نام لوی لارې د خطر سره مواجه وي د شمال لوی لارې مزار شریف تر کابل پورې دا تقریبا مسؤونه لاره وه او موږ به کولی شوی زه خپله شخصا د شپې به تنها په خپل موټر کې شخصي تلم او راتلم ته کابل ته اصلا مې د نام فکر هم نه کوه خو په دې وروستیو کې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لاره هم بدبختانه نام نه شوې ده او د مزار شریف بغلان په لوی لاره د بغلان کابل په لوی لاره په ځینو منطقو کې لکه چشمه شیر چې د بغلان ولایت مربوط ده او اخوا ته کې لګی او د منطقو کې امنیتي وضع خرابه ده په رڼا ورځ او د شپې نه وسلوال مخالفین یا غله راځي غټ لوی موټر نه لوڅوي د هغوی نه زه موږ څه خپلوان دي د لوی د غټ موټر لري په دې لار د هغوی د نقل قونه به یو قصه تاسو اوریدونکو سره شریک کړم چې په څو ورځې مخکې تقریبا لسو په شاوخوا کې وسلوال غله دې لارې ته راکوز شوي دي څلور پنځه غټ موټر یې د سړک نه کوز کړي دي او له ټولو نه یې پیسې موبایلونه او زیورات او دا شانتې نه اخیستي دي زمونږ دشمن اوس ښکاره معلوم نه دی چې آیا دا غله دي طالبان دي وسلوال مخالفین دي څوک دي ده له دې اړخه افغانان سخت ضروري د خپل یو د قندوز نامنه نمخ کې قندوز ولایت د یو شخصي کار لپاره تلل امید په خاطر چې امنیتی وځخنه ونه فقط په څلور دقیقو کې می قندوز کې کار خلاص کوه سه مخام خواشه او چې برتم تصمیمونه او حرکت کو شخصي موټر او قندوز نه راووتل نو دلته یو چیک پوینټ ده دوی نه پښتنه وکړه چې وضعیت څنګه ده د لارې غوی راتویل وای موټر هم خده بس ډرایور تم دا نصیحت ده چې بس چاته ونه دري او یا و تختی او یا و کفانی بس مونږ هم سخت ویرولو د دوه ساعتو لارې په یو ساعت کې وهله څه اسناد کارتونه مارتونه چې واغم ټول وشکول نو دغه وضعیت ته فل حال دلته او له دولتي مسؤلیت نه امنیتي چارواکو نه غواړو چې حداقل دغه لوی لارې مسؤولی کې پوستې شته خو په هغه کې امنیتي کسان نه لیدل کېږي که چېرته د ورځې په دوران کې هم وسله وال مخالفین راښکته شي لویو لارو ته نو څوک نشته چې د عامو وګړو درد ته ورسیږي.
فکر نه کوئ چې لارې ډېرې اوږدې دي او په هره نقطه کې پوستې جوړولو د امنیتي کسانو مارل هم اسانه کار نه دی؟
دقیق خبر ده. سران سه پوستې شته، فزیکي پوستې جوړې دي په ټولو ځایو کې، متاسفانه قلپونه پیا چول شوي دي او که دسې لنډ مهال گزمې هم تر سره شي د خلکو د ورځې په دوران کې حتی یا د رسنیو له لارې افغانانو ته وګړو ته احوال ورکړل شي چې په کومو وختو کې باید دوی د دې لارو نه تیر شي. د ما فکر د ورځو لارو کې که امنیت خوندي شي تر څو د خلک اکثره خلک مریضان لري مشکلات لري نشي کولای چې د هوا له لارې کابل بیرو ته سفر وکړي، نو که دولت دغسې کومه زمینه برابره کړي چې د ورځې په اوږدو کې د سهار د شپږو نه د ماښام شپږو بجو پورې امنیت پوستې تامینې کړي، ګزمې ولري تر څو خلک وکولی شي خپلو مشکلات ته رسیدګي وکړي، دا به زما فکر ډېره ښه لاره وي.
از راه های شمال افغانستان هم دادین برای شنونده های ما. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. سلام صاحب،
سلامت باشی. مننه.
الو سلام علیکم.
کردی ودان
نوری خبر کوم در کاپیتا ولا تا قبل سالینه.
مهربانی کوی صاحب.
مشکل خود منگه دقا دیر سروان که با سلامون ازی تاس و در تقاب و لسوالی و در اصیه و لسوالی بانی دیر شدید جنگ دا تقریبا پینزل اشپال اصور ازی شمید جنگ تو چالان دی بالا اصیه و لسوالی که چکم اردو پراتا دا پدین دیر شدید جنگ چالان دی اخوان کومتی قطار و ترانی پدار اکی بندی ادام خالیپین و مینین ایسی دی زخت دیر دسی لارا ورانا کری دا چی دسی کم دی کنیختی دی پدی لارا که سرک تور بسین او را دی قطار نیش رات دی دخوا نیش رات لیل خلقوار و غریب کوم کسان چې اته سوه کوره د الفی ولسوالینو ماجر شوي دي، د تګا ولسوالینو خل ماجر شوي دي. ټول یو د مخې د چا کورونه الفی ولسوالۍ بازار مخې ته با شو، دوکانو اور واغستو، ټول مخلوق ووتو د کورونه داخل و په دې ځای باندې جنګ شروع کړی دی. یو ګورو وړه درې زر دوی دلته نه پیدا کېږي. موږ دا خپل مشکل خپله چېره چا ته ووایو، چا ته موږ دا د فریاد وکړو. مشکل زمونږ اوس دغه دی چې دا منځ کښې چې دا کوم خوار غریب پاتې دی، کوم یو چې سرمدار دی خو ټول کاغلی دی، کوم یو چې خوار غریب پاتې دی هغه څوک نه لري چې کومه چې لاړ شي. د موټرو استعمد په الفی ولسوالۍ باندې بند دی، نو هلته په مخه کښې قطار دی دخوا، هلته جنګ دی، موږ په مابین کښې پاتې یو. زمونږ دا د فریاد چا ته وکړو، چا دغه مشکل ولې دا دولت نه حلوي، دغه دولت ولې دخوا نه راځي چې دا مخالفین د دغه منطقو نه ورک شي، چې دا خلک په امن کښې شي. خلک بېخي په تنګ راغلي.
بله،
سلامت و سیشی تماس
سلامت مونی. باشین. میره بونی سبی یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
در اسکایپ لاله.
از طریق اسکایپ هستم. بفرمایید سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بونی.
اما سب سلام و آزادی رادیو طول آوری دون کن.
سلامت و سی. میره بونی.
میره بونی.
دا تاسو پروګرام چې کوم دا ډېر په زړه پورې مضمون ته تاسو راځي کړی ده، ولې متاسفانه چې د حکومت ډېره بې کفایتي ده او نشي کولای چې لاسرسي ټولو لارو ته ولري، او پوستي فزیکلي شته دي ولې پکې څوک نشته او دوی امنیت نشي تامینولی. یقین په خدای وکړه چې اوس زه صرف ما سره دا ویره و، ما چې کابل ښار کې بم وانه لوځي نو اوس زه په لاره کې وم، رادیو مې ونیولم چې تاسو دا برنامه مې واورېده، نو ما ویل چې یو زنګ درته وم. صرف یوازنی ترس موږ سره دا و، ما چې په ښار کې بم وانه دي او خپل دفتر ته له دې لپاره یو نیم ساعت دوه ساعته ناوخته را روان شوم چې ما سره دا ویره زړه کې چې لاره کې ما کومه حادثه ونه شي، او بس کور یوازنی کړي دا رقم یو مشکلات شته دي، او حکومت ډېر کمزوری شوی ده، هېڅ امنیتي هغه توجه نه کوي.
ډیر مننه چې تماس مونږ او کورمدان
تشکر سلامت باشین. برخی پیام ها هم داریم سروان صاحب که اما شنونده های ما زیاد در خط تلفن منتظر ماندن. اول بریم به شنونده ما سرخ تلفن بعد از او پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب،
چه نوبت مو تست در کو اسلام مهربانی وکی. مهربانی صاحب. بله صاحب، باورو یو چه جر خبری وکی. مننه له تاسو څخه. تاسو دوباره تماس ونیسئ، بل اړیدون کې ته به وخت ورکو. مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب، راډیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني،
څنګه جوړه
به؟ سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
قاری اسلام مزمل لكن حل الاساس في الدنيا كشف مثلا
شان مرباني. قاری صاحب مزمل
خوريت تجات دي خدا هم زك متاسفنا ده لكن حاره وده قابل كل الى كم في مشكلات كثيرا مشكلات بالذات يلا سوق دي باند وصم مشكلات صار.
صحیح، بله، ډیر مننه، سلامت اوسې. اواز مو قسم ډیر وازینه او بل اوریدون که ایم لرو بیا به څو پیغام ولولو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
سلام صاحب، احترامات تقدیم او تاسو ته.
مهربانی صاحب،
چې داس تاسو ښه گاورم.
سلامت اوسې.
نیمه صاحب، شما هم سلامات.
سلام به شما صاحب، مهربانی کردین. بفرمایئ.
لطف کوئ مهربانه استې زما مخالفونو ته تاسو ولې صاحب کوم ځای چې موږ په افغانستان کې یو او اول ګورو ځینې خلک نور کار نشي کولی، غواړي چې د جنګ د لارې ځان ته پیسې پیدا کړي. نو زما دوی ته دا سوال دی چې د خدای او د قرآن ته لحاظ مه کوئ، په مسلمانانو باندې لارې مه بندوئ، مه کوئ نور، واړه ماشومان د ولږې مه وژنئ، مه کوئ نور. هغه خدای ته وګورئ چې موږ تاسې پیدا کړي او پناه کوي مو نور د اسلام د سپېڅلي او پاک نامه تر نامه لاندې استفاده شو استفاده مو کوي. او موږ تاسو شکر کوو مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو. په دې کې وڅ چې تاسو لارې بندوي، تاسو کله په لارې باندې 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 څه وشي؟ او بل سوال زما د امنیت د محترم ریاست څخه دا دی، ملا اختر محمد منصور لوی ولسوالۍ ته راغلی و، دوی څنګه خبر نه شوله؟ ولې صاحب وایونه د میندې یو نه ور دا خو د ام تجارت کوي او هم صاحب خبرې د طالبانو کوي، دا بالکل غلط کار دی. او زه غواړم صاحب چې نور د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم تر نامه لاندې سو استفادې ونه شي. او د دې سو استفادې نه وای کړي، دوی جنګونه نه وای کړي. اوباما وویل چې زه خپل کسان باسم د 2015 کال نه وروسته، خو د دوی جنګونه وه ځکه دوی اوس مظمداره پاتې دي. دوی نه غواړي چې دا بېچارهګان کونډې ورندې یتیمان
بله صاحب
او خلکو نه چې د جنګ لارې غواړي ځان ته پیسې پیدا کړي او د جنګ لارې غواړي ځان ته خپل ژوندۍ تامین کړي، دوی کار وکړي، دوی د روزګار وکړي، دوی د نور د جنګ د لارې پیسې نه پیدا کړي، دوی د نور بیا هم وایم په زړه د سره چې د اسلام دین دین چې ښه دی سوې استفادې نه کوي او خدای ته دې وګوري دا لارې دې خلاص.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ
کورودان صاحب، سلامت باشین. شنونده ما محمد گل محمدی از تخار در پیام خود نوشته کرده که در اثر ناامنی در شهرها هیچ نوع اسناد دولتی را با خود برده نمی توانند. زهرا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مردان و زنان در رفتن به بعضی شهرها خیلی نگرانی دارند از ماین، انفجار و همچنان اختطاف. فرهاد از هرات نوشته کرده که مسدود بودن شاهراه کابل قندهار حداقل 15 ولایت را با مشکل روبرو ساخته.
محمد قاسم لهلمند لیکلی وی د کندهار پر لوی لار باندې طالبان ماینونه چوی او خلق په قصی ډول وشتي. پلوشه زلان له کندهار لیکي وای دا لار به کله پرانستل شي. منظوري د کابل کندهار لار ده. د هلمند له مرجع ولسوالي څخه رحیم الله مقدس لیکي د لوی لارې خطر ډیر زیات دی. دلته په مرجع کې چې نسبتا امنیت هم دی، بیا هم چې 15 یا 16 کیلو متر سفر څوک وکړي مخکې له سفر نه د لارې د امنیت لپاره معلومات کوي وروسته بیا ځي. یعنی اول پښتنه کې به چې په لار کې جنگ نشته یا ماین نشته. نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی وای دی نورستان کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ ته غزیدل لاره اته کاله کیږي چې د دولتي مامورینو او عامو خلکو په وړاندې د ګواښونو له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. وای د نورستان والی هم څو ځله امنیت شورا سره دغه مسله مطرح کړه، خو متاسفانه مرکزی حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم عملی ګام نه دی اخیستی. پلوشه له کندهار لیکي د کابل او کندهار ترمنځ لارې په بندیدو باندې خلک له کړاوونو سره مخامخ شوي دي، او منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دي چې زه هیڅ نه ویریږم ځکه چې مرګ و ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی. په دې کې خو هېڅ شک نشته، لیکن خدای تعالی موږ تاسو ته عقلم راکړی، سترګې م راکړي دي، او داسې خو نه ده چې څوک د ځان له بامه وغورځوي وایي مرګ و ژوند د خدای په لاس کې دی. انسان واکونه و اختیارات ورکړي دي. اوس اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. سب راډیو آزادي است.
زه سردار محمد تاسو دواړو ته سلامونه وایم. چی ده سروان صاحب؟
سلامت اوسئ
سروان صاحب. موږ هم راځو په دنیا کې دا داسې لوبې نه کېږي لکه زموږ په افغانستان کې چې کېږي، خو موږ یې مسؤول کس نه پېژنو چې دا د چا له خوا نه کېږي او څوک یې کوي.
سردار محمد صاحب، سردار محمد صاحب، لطفا په خپل موضوع باندې خبرې وکړئ. دا چې د چا له خوا کېږي دا به بیا بله موضوع وي. دا چې تاسو کله چیرته ځئ په لارې کې څنګه ځان مسونه احساسوئ، که خطر احساسوئ، یا کومه تجربه که لرې، کومه خاطره لرې، مهرباني وکړئ.
اچلی خو ټولې بدې دي سروان صاحب، چې خاطرې په افغانستان کښې دا څلوېښت کالندې شوي، خو موږ به دا خاطره یاده کړو چې نن دا لارې بندېږي، دا ګجرې بندېږي، دغه موږه چې زه اوس تا سره پیلن غږېږم هم زه په خطر کښې یم، وایمه چې ته و له دې خوا نه واسکته باندې وانه لوځي او له دې خوا نه بې پیلوته ظالمه تیاره ونه وري، موږ به نو له دې ونه څه ښه خاطرې ولرو. که زموږ په وطن کښې دغه د امریکا او برطانیا جنګ ور شي، موږ به په خپله لارې هم
ډېره مننه د لارو په باره کښې خبره ونه کړه. سلامت اوسئ سردار محمد صاحب. همدغه خبرې تاسې پرون هم وکړې، تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو ټېلیفون وکړو او مفصل یې مو وکړې، خو په اصلي موضوع مو نن خبرې ونه کړې. خیر دی، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب مهرباني کوئ، راډیو آزادي.
مهرباني کوئ صاحب. سلامت حسین،
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که امنیت شورای الینگار و لغمان به کلی خراب است و حتی گفتن بچه ها به مکتب رفتن نمیتونن. خیرخواست پروان در پیام خود نوشته کرده که ما در راه های خود یک مشکل داریم، گفتن سبب از او اربکی هاست. توضیح ندادن که هدفشان از اربکی ها چیز کنه را مزاحمت میکنن، مشکلات برشان خلق میکنن. و شنونده دیگر ما سلام جان قلمیار از بغلان در پیام خود نوشته کرده که خداوند در قرآن هم در مورد امنیت راه ها گفته و ایره هم یادآور شده که امنیت راه ها در نزد خداوند خیلی مهم است.
بله، و سمده تلفن لالاری اوریدون که آزادی رادیو ده. مهربانی
بفرمایید. سب مهربانی کنین شنونده عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامونه و تحت
اصلاح سلامت باشی.
دغدغه د کابل کندهار لویه لاره چې بنده ده.
بله،
خو دا ورورجان داسې دی چې مخاطبین تاس واخلي، او د افغانستان دولت یې هم داسې وکړي چې د دوی په زړه جنګام کاري خالص افغانستان یوې لارې امنیت نه شي نیولی.
صحیح صحیح، ډېره مننه،
مطلب مې دغه دی ورور.
صحیح، ډېره زیاته مننه کور دې ودن. بیا و بل
یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد. یک شنونده دیگر هستند روی خط. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید سب.
سلام علیکم.
سلام سب میروانی، یکم اگر تیزتر صحبت بکنین.
سلام آقای نعیمی، سلام بر شما، سلام به آقای ساروان.
سلام سب.
واقعا که در راه های افغانستان مشکلات بسیار جدی است، نامنی انفجار و اقرار باید همشه بخوره یه حکومت وعدت میری چه کسی خواست نیا کار نمی کنند، مردم قدر شد، راه ها بند شدند، کل اینا آزار هم سر مری خارک مسلمان نیست، باید قبلش رو بخورن. یار مهم است آقای نعیمی،
بلسه
مردم یه خراب زدی که باید جاها را بسیار را فعال یا کنن جذبه داشته باشد و خوی دیگه وطن از بین برن یاره.
بله، فکر میکنین تنها راه در حکومت وحدت ملی نامن شده یا قبل ازی هم نامن بود؟
والا جا جان راه در حکومت وحدت ملی بسیار وحدش خراب شده، صادق بود آقا بسیاری وحدش خراب شده، آقای دکتر عبدالاوی آقای شبانی متفکر دو جان هیچ کار نکبین نمکن، مشکل روانی
داره چطور؟ بله، در حال دیر از جات من را لوریدم که چخه لخبرون و روست و بیا هم تاستا نوبت در که چه تیلیفون وکیا و در موضوع پا عده خبری وکیا ایلا لرو چه نور آوریدون که لا پا دقیق دول دی موضوع پا ارتباط خبری وکیا که دوی چرت پخپل چه